أخبارنا. د ایران رینا دولتي خبري اجنس خبر ورکړې ده چې د کرمان د چاودنو د قربانانو په ډله کې 200 افغانان دي. په کرمان کې د جنوري په 3مه د ایران د قدس واکونو د پخواني مشر قاسم سلیماني د تلین پر مهال دوه خونړۍ چاودنې وشوې چې نږدې سلطنه پکې وژل شو. د دې برید مسؤلیت د اشتلې منلې و. د افغانستان د جنوبي مرکزي او شمال ختیځ ولایتونو په ځینو سیمو کې نن او سبا د سیلونو د بهېدو خبرداری ورکړل شوی دی. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت نن د خبره پر خپل ایک شبکې په بخښنی سره پرون د خبره په خپل لیک شبکې لیکلې ده چې په دغه سیمو کې د واورې او بارانونو د ورېدو له امله په سیندونو کې د اوبو د کچې د لوړېدو سره د سیلونو امکانات شته. د افغانستان لپاره د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ پر طالبانو غږ کړی دی چې سمدستي له قید او شرط پرته دی هغه مېرمنې له زندانونو خوشې کړي چې د بد حجابۍ په تور په وروستیو کې نیول شوي دي. هغه دا خبره په خپل ټویټر لیکلې ده. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویان پرون وویل چې په کابل کې یو شمېر ښځې چې اسلامي حجاب سم نو رات کړی نیول شویری. د پاکستان سنانو پریکړه وکړه چې لمخې په دغه هیواد کې عمومي انتخابات ځندېږي. له مهالویش سره سم د ټاکنې د فبروري په 8مه تر سره کیږي او د مشرانو جرګې پریکړه لازمي نه ده. اصلي پریکړه به د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون کې چې تر اوسه یې په دې اړه څه نه دی ویلي. او د اوکراین د لیدرستیز دفتر نن په خپل ورځني راپور کې خبر ورکړی دی چې په تېرو 3 ساعتونو کې اوکراینی ځواکونه په 950 سیمو کې له روسي پوځیانو سره ډزې تبادله کړي. په دغه راپور کې راغلی دی چې اوکراینی ځواکونه په دونیتسک، خارکیف او زاپوریژیا کې د روسي عسکرو پر پلو هم حمله کړې ده. همدارنګه ویل شوي دي چې ځینې حملې په شه هم تمبول شوي دي. د 2018 کال د فبروري راهیسې له کله چې روسیه پر اوکراین یرغل کړی دی په دغه هیواد کې جګړه پیل شوې.
د آزادی میلمه
سلامونه اسمت ساروانیم د آزادی رادیو له میلمه سره خواله کوم. زموش میلمه په اتمی فیزیکی دکتورا لري. نن سبا د جرمنی په یو پوهنتون کې د تدریس ترڅنګ له بیلابیلو پوهنتونونو سره د خپل تخصص په برخه کې همکاري کوي. ډاکټر محمد تنها یادوم چې په 1983 لمریز کال د غزنی په اندړو کې زیږیدلی دی. له سلام کلام وروسته مې ورڅخه وغوښتل چې د ژوند د لومړیو کلونو او زده کړو په اړه راته ووایي.
لومړنۍ زده کړې مې چون د ما پلار دینی عالم و یا په اصطلاح مولوی و نو ما دینی زده کړې اول د پلار سره کړې دي کور کې. بیا مدرسې ته پسې تللی یم. نو هغه ابتدایي زده کړې تر شپږم ټولګي پورې ما په عصري ښوونځي کې نه دي کړې. په مدرسه کې مې درس ویلی چې هغه هم یوه برخه یې په کور کې مې د پلار سره ویلې، یوه برخه مې په مدرسه کې ویلې. بیا په کابل کې پسې را لوی سوی یم. البته مدرسې یوه برخه مې هم کابل کې ویلې ده ډېره برخه. بیا د مجاهدینو حکومت چې کله تېر ځلې راغی نو هغه اویایم کلو کې بیا زه په لومړي ځل باندې د کابل خیرخانی سیمې د خلیل الله خلیلي لیسې ته اووم صنف ته شامل شوم. البته ما د سوي امتحان ورکړو هلته یولس کلن وم چې بیا یې اووم صنف کې ونیولم. نو بیا مې عصري ښوونځی له هماغه اووم صنف نه دغسې پسې پیل کړو آن تر یولسم پورې. بیا البته لسم کې غلام حیدر خان لیسې ته را بدل شوم چې دا د لیسې مریم سیمه بازار سیمه کې و. نو بیا هلته یولسم دولسم تر منځ یو وړه وقفه وه. بیا مې هلته مدرسه چونایما درسونه نیمګړي پاته و. بیا مې دوره د مدرسې چې ختمه شوه بیا مې دولسم ته پسې ادامه ورکړه. او بیا مې دغسې دولسم پسې وویل و دغسې په ترتیب سلسله سره پوهنتون او تر اخره پورې.
بله تنها صاحب مخکې تر دې چې پوهنتون ته لاړ شي او د پوهنتون په اړه راته ووایست د مدرسې د دورې راته ووایست هغه دوره څنګه وه، څه خاطرې لري ترې؟
ولا مدرسې دوره لکه نورې ټول دورې خپلې مثبتې او منفي خاطرې او مثبت او منفي اړخونه لري. یو مثبت اړخ چې هلته و هغه دا و چې دا درسونو کې وقفه هیڅ وخت نه رامنځته کېده. استادان همیشه په مدرسه کې حاضر ول. نو د ښوونځي بیا داسې و چې کله به استاد یا چیرته کار درلود یا به راتلو کمبر راتلو یا بنا راتلو یا با ماش کفایت نکل خواهد مدرسه استادان پا مدرسه که موجود و که یو نو بل بایو که بل نو بل بایو نو منفی ارخونه بایم داو چی مثلا مو چی ما شما نو باید کرو تطلالی وای رودهیم را طوله کری وای ده خلقو ده کرونو نه او دا یو دول وان سوالگری ده او اغایزت نفس ده ما شم پا اغا کچینی والی که ما تول او دا غسی ده خلقو کرونو تلیگل چی روده را وده مدرسه ده تالیبیم و یا چریم نو او خلقو بانده سی پس پک کسترگ کتل چی دا خونو چریان دی دا دمو پا روده بانده را لویی گی نو دا غای اغا منفیار خونمو
مدرسو پا عره ویل کیشه البته دا شای پا شوانزیو که همستا چه استادان بد برخورد کهی زیگ برخورد کهی و حل تکول وی او دا عموماً ویل کیشه چه دی انسان پا روحیاتو بانی منفی تاثیر لری تاسم دا غصه تجربه لری یو کنه
و بلکل دا یو دسی عام اغای پا انگریزی چورتوای unwritten rule یا نالیکل قانون دا چی مدرسه استادان متاسفانه وحل دیر کهی او دیر کلک کلک وحل کهی خو متاسفانه کلی جزی کوانزی تم لارم حالا دیر متفاوت نو کوانزی کم زین استادان مول چی دیر کلک وحل کول البته پا دیورستوی که دی کوانزی و حالا دیر کسوی و خو مدرسو که متاسفانه وسم جزی خبریگم دا دی وحل و تکول و کلتور یو داول دسی بنسطی زالتا موجود دا حتی تاس چی که دی مدرسه که دی عربی گرامر پایل هم کوی یو د عربی ګرامر یو مشهور کتاب ده چې د فعل گردانونه پکې ذکر شوی دی پایلې هغه فعل په گردان باندې د پنامه صرف بهایی نو هغه صرف بهایی چې شروع کیږي په ضربه شروع کیږي ضربه یعنی وهل دی ووها تا ووهل ما ووهل بل ووهل یعنی دا کولی شئ کتبه وایي کېدای شي کولی شوی یو بل ښه عمل باندې شروع شوی وایي په نه لیکلو په لوستلو په یو کار کولو یو بل ښه عمل باندې اما یو ډول لکه چا چې یو څوک چې دی د مدرسې نصاب ته سم کې نستی او په رواني لحاظ باندې غوښتلی چې دغه د مدرسې څخه فارغ باید یو خشن یو څوک چې بس بې له وهلو ټکولو تړلو بل کار باندې ډېر بلد نه وي او دا یو ډول دی روب و داب و دیکتاتورشیپ و دی خپل قدرت دی تمرین ده پاره تر ټولو معاصره لاره وه نو دا شایسته متاسفانه
کله چې بیا تاسو له غزنی ولاړې کابل ته او ښوونځي ته داخل شوئ طبعا چې درسونه ډېر متفاوت و تاسو یو څه ویل دلته بل څه شول نو هغه اول کلونه درته سخت نه وه تا د ژبې مشکل به مو هم شاید درلود که نه
د ژبې مشکل خو په دې نه و چې موږ ما ماشومتوب کې چې غزنی کابل تر منځ هم تګ راتګ ډېر کول د ژبې مشکل نه و خو د عصري علومو او د دینی علومو تر منځ یو غټ توپیر چې دا دی چې دینی علومو کې ډېر عقیدوي او باوري مسایل دي نو هغه عقیدوي باوري مسایلو باندې حتی هغه پروسه او طرز د فکر او کار داسې ده چې ډېر به فکر هم نه پې کوي ډېر به پوښتنې هم نه کوي حتی په ډېرو مسایلو کې پوښتنې مطلق ممنوع دي استادان درته وایي چې په دې شي کې به پوښتنه نه کوي طبیعي علوم چې دي هغه خپله میکانیزم او رواله داسې ده چې تاسو پوښتنو ته خپله اړ باسي چې پوښتنه وکړي او پوښتنه پکې خوشبختانه ممنوع هم نه ده نو زه چې اول له ټولګي ته ولاړم په اول ساعت کې چې زه اول ځل د ښوونځي دروازې ټولګي کې ننوته یم هغه د بیولوژي استاد درس ورکول نو د بیولوژي استاد د زهایتینو په اړه باندې خبرې کولې نو ما ته هغه اوله شیبه ښوونځی جالب و بیا تر څو ورڅخه فارغېدم خصوصا طبیعي علوم او دا یو ډول هغه علاقه هم د ما د طبیعي علومو سره که څه هم هغه نورې کیسې هم ورسره لري خو د طبیعي علومو سره د علاقه هم په همدې وه چې سړی پوښتنه پکې کولی شوی
اوس دې پوهنتون راته ووایست پوهنتون تاسو وایئ چې بیولوژي مو خوښه وه داسې معلومېږي چې له پایله مو هم ساینس خوښ شو
او بیولوژي داسې یو شی و چې هغه اول ځل چې زه سم ته ولاړم یعنی په مجموع کې طبیعي علومو ساعتو نو ما ته ډېر جذاب ښکاره سو خو د ما ډېر علاقه د فزیک سره و او فزیک سره کله د ما علاقه پیدا سوه که تاسو په یادې او یا یې مکلو کې چې کله په کابل کې ډېر شدیدې جګړې وې، یوه د کابل راډیو وه، یوه د بی بی سي راډیو وه چې خلکو اورېدله، یوه هم فکر کوم د ایران غږ راډیو وه. نو هغه د بی بی سي راډیو چې وه هغې یو پروګرام درلود په نامه د ځلاندې وړانګې. نو دغه پروګرام کې بیا دوی د ساینسي مسایلو باندې بحث کول. په دې کې یو پروګرام د ما په یاد ما پلار د خوی به هغه به ډېره راډیو بی بی سي اورېدله. نو تقریبا زموږ په کور کې د بی بی سي راډیو اورېدل یو کلتور ګرځېدلی و. نو دغه ځلاند وړانګو پروګرام کې یو موضوع باندې بحث کېدو چې دی داسې لیزر رامنځته سوی چې سطحه پرې کوي. نو ما ته دا ډېره جالبه وه. جالبه په دې وه چې هلته خو د جګړې ماحول و، ټوپک و، چاړو و، وهل و ټکول و. نو ما ویل چې دا چې د تا سره چاړو هم نه وي، ټوپک هم نه وي، چیم نه وي، او په سوله ایزه ډول یو سطحه غواړي پرې کړي، یو خیر د کار دپاره مثلا شیشه غواړي پرې کړي، یو بل دیوال، یو دغه درونه د چاړو واره او تبر د په لاس کې په لیزر چې پرې کړي. نو دا یو ډول د ساینس سوله ایز اړخ و. ما ته ډېر جذاب و. زه چې صنف ته ولاړم ښوونځي ته، ما زموږ استاد د فزیک یو څوک و، بسم الله خان نومېدو، که ژوندی خدای دې عمر ورکړي، مړې خدای دې اوبه کړي، ډېر ښه انسان و. ما پوښتنه ورنه وکړه چې استاده همیشه به ما ته وخت راکوه چې زه پوښتنې وکړم. بیا به ما ته همیشه له ټوکو له محبت ویل چې او چلی پرسان نداری، یعنی همیشه به من پوښتنه کول، ځکه ما ډېر پوښتنې کولې. بیا ما ته وویل چې چلی ځکه چې دی پیدز له مدرسې راغلی. بیا ما ته وویل چې دغه ما ورته چې دا د ځلاندې وړانګې دغه پروګرام ما واورېدو او دغسې یو لیزر کشف شوی ده، دا به د کوم مسلک مربوطي؟ بیا ده وویل چې دا خو فزیک ده کنه، همدا زه چې درته لګیا یم، همدا موضوع ده. او که ته غواړې چې ساینس کې مخته ولاړ شې نو فزیک زده کړه. بیا نو هماغه علاقه د ما او د هماغه پروګرام او دغه پوښتنه، او بیا ما او فزیک تقریبا نو بیا نه نشلیدونکې ملګرتیا سره شروع شوله. ما ساینس پانځه لوستی ده، فزیک څنګه ما چې کانکور کې ازموینه ورکړې خپله مې انتخاب هم ساینس و، که څه هم دوستانو ډېرو خپلو خپلوانو حتی پلار مې د خدای وبخښي خو علاقه درلوده چې زه یا شرایط ووایم او یا حقوق ولولم. حتی ما ته د حقوقو د پانځي حکم هم اخیستی و د وخت لوړو زده کړو له وزیر څخه، چې هغه حکم تر اوسه پورې د ما سره شته. په هغه حکم کې قاطع لیکل شوي چې مذکور محصل د ساینس پانځي څخه حقوقو ته تبدیل کړی. نو هغه حکم بیا ما یو چیرته پټ کو یو څه وخت چې زه له دې ساینس نه تبدیل نه سم. بیا ساینس فاکولته کې ما فزیک هغه وخت کې یوه څانګه، اوس خو خپله پانځی ده. بیا مې فزیک ولوست، او په فزیک کې مې بیا اتومي فزیک ولوست چې دا بیا په خپله یو ځانته کیسه لري. او هغه دا ده چې په 1998 کال کې چې کله تیر ځل طالبان په افغانستان حاکم ول، پاکستان اټومي ازمایښت وکړ. هغه دا د چاغې سیمه کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ پولې ته څیرمه. نو د کارپوهان په دې باندې غږېدل چې دا وړانګې به یې تر پاکستان افغانستان ته ډېر تاوان ورسوي. نو دغه حالت د نړیوالو نظریات او دغه کیسه ټوله ما ته یو ډول داسې ښکاره سه چې یو څوک باید چې په دې اړه باندې په افغانستان کې هم پوه سي. متاسفانه په هغه وخت کې هیڅ د افغانستان یو کارپو په دې اړه باندې نه و چې مرکه ورسره سوي. ټولې مرکې چې ما اورېدلې په انګریزي یا په نورو ژبو سوي، په پښتو به ژباړل کېدې.
نو فکرم نه کوو چې که په افغانستان کې تاسې اتومي فزیک لولئ، په افغانستان کې شرایط نشته چې ډېر پرمختګ وکړي او کار پکې وکړي.
ولا دا خبره دغه پوښتنه ما مور د خدای وبخښي، ما مور هغې ما ته وویل چې دغه شی چې ته لولې په افغانستان کې، که څه ما بېسواده او خو په ډېرو مسایلو تر ما سره ډېر ښه خلاصېده، نو دا به په افغانستان کې به څه ورسره کوې؟ بیا به ما ته وویل چې زه دنیا په امید خوړل سوي ده، کېدای شي یو څه وشي. نو او رښتیا ماماس په امید خوړل سوي، او دغه سوالات راغی چې زه په افغانستان کې د هستوي ټکنالوژي رئیس وم. نو هغه خوب چې موږ درلود چې داسې یو حالت به رامنځته کېږي، یعنی هغه حالت ته تقریبا نزدې کېدونکي و. نو په وایلو کې دا تشویشونه وو، خو وروسته وروسته سړی ما چې وویل چې ما د مور خبر دنیا په امید خوړل کېږي، بالاخره تر دې ځایه رارسېدل اوس خپله زه په همدې ساحه کې کار کوم. که څه هم متاسفانه د افغانستان دپاره او د افغانستان په استازیتوب نه کوم، د المانانو لپاره د المانانو په استازیتوب کوم، خو دغه په دغو ساحه کې کار کوم او لګیا یم.
تاسې د مدرسې د دورې او د ښوونځي د دورې د استادانو یادونه وکړه، حتما په پانتون کې مو هم دغسې ځینې قصې درلودې چې کېدای سي د زموږ د اورېدونکو لپاره دلچسپي وي، که در په یادې شي ویې وایست.
والا کیسې خو طبیعي خبره د محصلي دوره کې ځکه ډېرې، خو دوه کیسې ډېرې جالبې دي. هغه دا دی چې اول موږ خو چې د جګړې د کابل د کورنۍ جګړې چې خلاصې سوې او تېر ځل د طالبانو حکومت راغلی و، نو لږ لږ آرامي سوې و، موږ چې پوهنتون ته ولاړو نو موږ همېشه دا فکر کول چې پوهنتون په هر حالت کې نو یو د علم او د پوهې مرکز، ځکه ما د ډاکتر صاحب نجیب وخت کې هم پوهنتون یو د خپل پلار سره چې ډېر کوچنی وم تللی وم، نو ما هغه تصویر په ذهن کې و چې د یو اکاډمیک مرکز، خلک ښکلی ګلالي پاک منظم له خپلو کتابو کتابچو سره ګرځي، حتی ځینې دوستان چې به په نامه د پوهاندو پروفیسر و هغه چې به ما لیدل ډېر منظم به غږېدل، ډېر شمېرلې به غږېدل. نو ما ته د پوهنتون پسې یو ډېر مقدس ځای او یو ډېر منظم ځای او ډېر پاک ځای، داسې یو تصویر په ذهن کې و. خو چې کله پوهنتون ته ولاړو په اوله ورځ سم کې کېناستو چې دغه دیوالونه باندې حتی د انسانانو د وینو نه یادګارونه لیکل شوي وو، دغه سیمونه د برق نه وو، دا یې داسې د دا سویچ نه راایستلي وو تر ساکټه پورې، کېدای سي یو لس یا شل ګرامه مس به په هغه کې وو، هغه وخت کې دا مس خلکو اخیستل، د مجاهدینو هماغه هم راایستلي وو چې چېرته خرڅ کړي. په پانتون په منځ کې د کله کله چې به داسې سمفونه وو چې برېښنا خو بیخي نه وه، داسې سمفونه به وو چې ورننه به وتې امبارونه د خاورو د خزلو پراته وو، چې حتی کله چې موږ غوښتل چې دا سمف د خپل درس دپاره لږ پاک او منظم کړو، د انسانانو هډوکې به په لاس راتلل. نو دا ټولې هغه خشنې او خرابې خاطرې وې چې د ما تصویر چې په ذهن کې مې جوړ شوی د پوهنتون په اړه په یو دمې سره خراب کړه. او دا ټول حادثې ټول ما په یوه ورځ په اوله ورځ ولیدلې چې موږ صنف ته ولاړو، دا هغه خراب یادښتونه وو چې ډېر انسان ځارول ما به تر اخره وځوري. او ښه دا وو چې په وروستي وختو کې چې زه بیا پیچدي لپاره تلمه، موږ هغه لابراتواري سامان آلات چې موږ یو وخت په اړه باندې په کتابونو کې مازې اورېدلي وو هغه په پوهنتون کې موجود وو، د نړیوالو کومکونو په اساس باندې هغه لابراتوارونه داسې ښکارېدو لکه یو د یو ساینس پوه دپاره لابراتوار به له تشبیه جنت ده، له جوړ نه راتلم لکه له جنته چې راځي. واقعا له ټول کابل نه مې زړه لاتو، له خپل لابراتواره مې زړه نه راتو. نو هغه اوله مایوسی چې زه ورغلی وم او بیا د هغه اخر خوشحالي او مینه چې بېرته نه سوی ونه راتلی، دا دواړه یو متفاوت یو سلاتیه درجې متفاوت تصویرونه وو چې په ډېر کم زمان کې بدل شو. دا چې اوس هر مشکلات په تیر نظام یا جمهوریت کې موجود وو لکه په ټولو نظامو د دنیا کې چېسته، خو د پرمختګ دغه مسیر چې موږ په دې څو محدودو کلو کې وواهه ډیر سری وو، ډیر ښه وو. نور داسې عجیب و غریب کیسې هم وې. مثلا یو د عجایبو نه دا وو چې موږ د تیر ځل د طالبانو وخت کې د کمپیوټر یو درس درلود، ساعتم درلود چې کمپیوټر ساعت استاد به راته تدریس به راکول، درس به راکول، خو موږ نه پوهېدو چې کمپیوټر څه رقم شی دی، یعنې واقعا په دې شکل باندې لا نه پوهېدو چې کمپیوټر شکل څه رقم وي. نو 2003 کې اول ځل کمپیوټرونه راغلي وو د کابل پوهنتون کتابخانې ته، موږ هم صنفیان ټول ټول شو لکه څوک چې په میله ځي او یو عجیب غریب موزیم ته رواني، موږ ټول شو چې ولاړ شو کابل پوهنتون کتابخانه کې کمپیوټر وګورو. نو هلته چې ولاړو چې وم کتل یو رقم هغه عجیب راته ښکار، دا خو تلویزیون غوندې یو شی ده، ځکه هغه مو چې په لارو کې په ګیمونه لیدلي و، ګیمخانې وې په دنویمو کې په خیرخانه کې، نو موږ دا خو ګیم دا خو اصلا د ساتیري شی ده، دا موږ ته څونه یو جالبه یو پیچلی شی ښکارېده. یعنی هغه کوم تصویر چې موږ په سرونو کې درلود، هر یو چې یو بل ته ویل چې تا څه فکر کول، هر یو به عجیب غریب فکر درلود چې دا به کمپیوټر به څه رقم شی. نو موږ د کمپیوټر نندارې دپاره تقریبا په میله ورغلي او هغه یو عادي مونیټور راته ښکاره.
ښه، بیا نو د نورو زده کړو لپاره له لیسانس وروسته بیا چیرته زده کړې وکړې یا چیرته لاړې؟
خو خوشبختانه زه دغسې یو وخت کې ما لیسانس خلاص کړو چې نړیوال اټومي انرژي اژانس د افغانستان سره د خپلو اړیکو بیا راژوندي کولو دپاره هغه ابتدایي ګامونه پورته کول. نو دوی چون د اټومي انرژي ادارې دفتر پخوا د ساینس پانځي په مقر کې و، نو دوی د ساینس پانځي سره اړیکه نیولې وه. په دې وخت کې مرحوم پوهان صاحب عبدالحی نظیفی راغلی و له اتریش نه افغانستان ته، چې د 18 کاله په نړیواله اټومي انرژي اژانس کې د کار تجربه هم درلودله. هغه ما ته وویل چې راځه ته په دغه څانګه کې په دغه برخه کې ما سره کار وکړه، موږ به د لابراتوارونه جوړ کړو، اژانس مرسته کوي. ملخه صحیح ده. بیا اول ځل د لابراتوار موږ نو لابراتوارونه ولیدلي، سامان آلات موږ ته نړیوال اټومي انرژي اژانس اخیستی و، نو دا باید موږ په پیسو ووایو چې څنګه کار کوي. بیا زه اول ځل د دغه لابراتواري سامان آلاتو د استعمال د چل زده کولو دپاره کرواسیا ته اژانس ولېږله. نو د ما اولین درس بهر د هیواد نه د زاګرب پانتون کې و. بیا هغه چې مې یو څو میاشتې زده کړو، بیا بیرته ولاړم افغانستان ته، بیا یو دوه کاله مې تدریس وکړو، یو کتاب مې ولیکل، ځکه هېڅ مواد د استوي فزیک دپاره قطعاً موجود نه و. بیا تر کتاب لیکلو وروسته بیا آلمان ته په بورس رالمه د ماسټري دپاره، د آلمان اکاډمیکو همکاري اتحادیې د خوانې انداد کې ارتوایي دلته چې ماسټري وکړله، بیا بیرته ولاړم افغانستان ته. بیا هلته د تدریس تر څنګ پانتون کې د استوي مضمون تدریس تر څنګ، بیا د اټومي انرژي اداره کې د استوي ټکنالوژي رئیس وایس باندې مې کار پیل کړ. بیا درې نیم کال هلته ومه، هم مې درس ورکول په کابل پانتون کې، هم استوي اداره کې مې کار کول. هغه اداره چې لږ سره راجوړه سوه، منظمه سوه، بیا نو زه ولاړم د پی ایچ ډي دپاره، دکتورا دپاره آلمان هانوور پانتون ته. هلته چې مې دکتورا خلاصه کړله، بیرته افغانستان ته ولاړم. متاسفانه افغانستان کې بیا هغه حالت چې باید وای نه و. بیا بیرته دلی آلمان ته رالم، نو له هغو راهیسې بیا دلی آلمان کې کار کوم، هم په تدریس کې بوخت یم، پانتون کې هم دغسې یو بل دفتر ده چې د استوي ټکنالوژي د ریسرچ د څېړنو په اړه باندې له پانتونونو سره مرسته کوي چې پروژې څېړنیزې پروژې تطبیق کړي، هغه سره هم کار کوم.
د خارج د درس ویلو د کار کولو په اړه هر څوک بیلې تجربې لري، که تاسو کومه تجربه جالبه وي یا خاطره لري هغه ووایست.
غټه خبر دا ده ساروان صاحب چې موږ په هر چاپیریال کې چې اول باید د هغه چاپیریال، کاري چاپیریال، کلتوري چاپیریال، سیاسي چاپیریال، حتی اقتصادي چاپیریال، کلتور ته درناوی وکړو. دلته کار یو ځان ته کلتور لري، پارټي کول یو ځان ته کلتور لري، اقتصادي مسائل مثلا پیسو مصرف یو ځان ته کلتور لري. نو دا ټولو ته درناوی پکار ده، اول پې پوهاوی پکار ده، بیا درناوی. که دغه کار ونکړو، ما چې اول ځل دلته دنده ونیوله، دغه یو مشکل ما سره و چې د کاري چاپیریال له کلتور سره نه وم بلد. مثلا موږ تاسو کې چې ووایو چاته چې 9 بجې درځم، که په 9 بجې و لس دقیقې ورسې هغه سړی خوانه بدوي، خو دلته مثلا 9 بجې نفر تاته منتظر وي، ټول مسایل 9 بجو ته آماده کړي، ته که 15 دقیقې ناوخته ورسې، د تا که څه هر څومره اغېزمن کار وکړي، هماغه 15 دقیقې د تا د کار او د کریر سرنوشت دی، هغه تا ته نه چې ته څونه په خپل کار کې جدي. یا مثلا همدغسې د اقتصادی اړخی مثلا په افغانستان کې چې کله موږ کار کوو دا د معاش په څر باندې معاش یو فکس یو 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 ثابت شاید هلته لیکل سوي په مقرره کې د معاش په سر باندې دعوه څوک نسي کولای د خپل د کار ځای سره مثلا دلته به سم دعوه ورسره کوي ته به وایي چې نه 10,000 غواړم هغه به چې نه 15,000 در کوم بیا به ته وایي چې نه نه 5,000 سوي بیا به هغه چې نه 8,500 دغه سمې چنې به ورسره وکړي او دغه شای موږ ته ډیر متاسفانه کم معلومیږي اکثره وخت چې موږ هلته ښه کوالیفاید کارونه کوو په کم معاشي کوو علت یې دا ده چې دغه شی په موږ کې نهسه اوس په معاش کې څنګه دوی سره دعوه کوي که نه د موږ کلتوري لحاظ باندې دا کار نه کوو خو دا دلته ډېر عامه ده همدغسې مثلا د خپلو کاري ساعتونو تنظیم مثلا یو چا سره د میټینګ په نینیمې ختم د میټینګ د تنظیم کړی ده په نینیمې باید ختم کړي د هغه نه ورې خواته چې خبرې کوي کس مقابل پازابی یا بل ودې د تا سره په دې اړه باندې اسانیز میټینګ نه کوي نو دا ځینې مسایل دي چې زده کړه یې ډېره ضروري ده او نزاکتن مثلا که یو چا یو څوک یو دعوت یا یو خپل دفتر کې یو دی یو ناسته جوړه کړي او تا راونه غواړي دا معنه دا نه ده چې هغه د تا سره دښمني لري نو دغه شیانو باندې ځان خفه کول ځان داسې احساسول چې ما ته په کمه سترګه ګوري په ټیټه سترګه ګوري نه متاسفانه موږ مشکل دا ده چې ما خپله د خپل ځانه نه درته وایم چې موږ د کاري کلتور باندې باید ځان بلد کړو بیا چې پرې ورسره بلد شي بیا ډېر سړی ورسره راحت وي ډېر اسانه وي او مشکل بیا نه وي
تاسې وویل چې کله چې کابل ته بېرته وګرځېدی پوهنتون ته لاړې نو د تدریس لپاره اتم په برخه کې کتابونه نه وو تاسو کتاب تالیف کو په دې برخه کې اوس چې لري یاست کله مو فکر کړی دی چې په دې برخه کې نور کار وکړي حداقل چې تاسو هلته نه شئ تللی او هلته تدریس نه شئ کولی په دې شکل سره کومک کولی شئ
بالکل متاسفانه که درته وایم هو او نه په دې خاطر چې زه واقعا ډیر کم وخت لرم او کتاب واقعا ډیر کار ته اړتیا لري آرام مغزو ته اړتیا لري چې زه متاسفانه دا وخت دومره نه ورته لرم خو د کابل پانتون کې د ماسټری یو پروګرام ده د فزیک په څانګه کې البته د هستهی فزیک او اټومي فزیک په برخه کې ماسټری په تیر جمهوریت کې پیل شوی و هغه کې د تدریس همکاري هم کوم د الکانو د تیزس مسالو کې همکاري کوم نو هغه چاره اوس مخته بیا یم که څه هم یو روپۍ معاش نه ور نه اخلم خو دا کار ورسره کوم
آنلاین یعنی تدریس کوي
هو آنلاین متاسفانه د آنلاین مشکل په کابل کې دا چې انټرنیټ نه وي زورته درسي مواد لیږم بیا ورته وایم چې یو جلسه به ګډه ونیسو په دې پلانې ورځ باندې راسئ کوشش وکړئ چې ټول راسئ تاسې درسي موادو په اړه باندې آنلاین کېدای نه سئ د خپلې پوښتنې په ایمیل کې راته ولیکئ
په دې سربېره فارغ وخت نور په چشې لګوي
ولا
د تفریح لپاره مې منظور دی
بالکل په خوانه لیکنه کوله سرګرمي وراته پیوشي به لیکنه کوله اوس ډیر کوشش کوم چې سپورت وکم والیبال کوم ډیر او منډه ډیر و
ډاکټر صاحب تنها تاسو په جرمني کې ډیر وخت تیر کو تجربه لري هم تدریس کوي هم دلته درس ویلې دی په دې وروستیو کلونو کې ډیر افغانان راغلل خصوصا جرمني ته په اروپا کې تر ټولو ډیر افغانان راغلي دي هغوی په یو لالهان د حالت کې دي ډیرې نه پوهېږي چې څه وکړي تاسو د هغوی لپاره څه توصیه کوئ
اصلا دا د هغه چا پورې اړه لري خپل شخص پورې چې دی څه غواړي دلته چې راسې دوه انتخاب لري پیسې ګټي که یو ابرومند ژوند ګرځي دا نه وایم چې په پیسو ګټلو کې ابرومند ژوند نسته خو په اوږد مهال کې د پیسو ګټلو په دا کومو لارو چې د یو نوي راغلي ماجر د پاره ګټل کیږي هغه د اوږد مهال د پاره ګټه نه کوي دا فتن به اوس پیسې وګټي خو اوږد مهال د پاره کریر کې ګټه نه کوي د ما خپل شخصي توصیه دا ده چې اول ل راځي تر ټولو د مخه ژبه زده کړي ځکه چې تاسو که پروفیسر هم راسئ د افغانستان نه چې ژبه نه یې زده د خلکو سره به د خپل علم څنګه شریکوي بیا هم د کار پیدا کول ډیر د تاسانه کیږي، هم د درس ویل ډیر د تاسانه کیږي. د افغانستان څخه راغلو محصلینو ته د ټولو دپاره دا امکان سته چې خپلو افغاني اسنادو باندې خپلو درسو ته ادامه ورکړي، لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، کم لیسانس لري کولی شي ماسټري وکړي، که ماسټري کولی شي ډاکټري وکړي، خو ژبه باید زده کړي. زموږ متاسفانه دا مشکل ډیر عام ده په ټولو محصلینو کې، وبخښه په ټولو افغانانو کې دلته راځي. ژبې زده کولو دپاره وخت نه ورکوي، دستي چیرته یا کار پیدا کړي ځان ته یا بل